درنو اوریدونکو السلام علیکم لسبه جشوی د ازادي رادیو د خبرونې تموز اسمت څاروان هرکلی کوم د خبرونه چې د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي د موسیقي پروګرام پکې اوریدای شي. لمړی د دې سات خبرونه په قطر کې د افغانستان د دولت او طالبانو ګډه کمیټه د ایجنډا پر جوړولو نن دوهمه غونډه کوي. بلجیم وایي راتلونکی کال خپل ټول پوځیان له افغانستانه باسي. د افغانستان دفاع وزارت وایي افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په کندهار کې طالبانو ته درانه مرشوب لاړولې ده. او سعودي عربستان وایي د امریکا راتلونکی حکومت دی د ایران اتمي موافقې ته تر بیرته ورګرځېدو مخکې له عربي هیوادونو سره مشوره وکړي. د خبرونو تفصیل تاکل شوی چې د افغان دولت او طالب مرکچانو ګډه کمیټه نن په دوحه کې د ایجنډا د جوړولو پر سر دویمه غونډه وکړي. د نننۍ غونډې د جوړولو خبره د افغان مرکچي پلاوی غړي نادر نادری او د طالبانو ویان محمد نعیم وکړه. د ګډې کاري کمیټې پرون شنبه لومړنۍ غونډه وکړه او د بین الافغاني خبرو د اصلي ایجنډا پر څرنګوالي او جوړولو خبری وکړي. په دوحه کې دغه مرکه چند تیر سپتمبر په 12مه خبرو تکشه نسل خو له نږدې درې میاشتې وروسته تیره چهارشنبه دواړه لوري د خبرو پر تګلارې موافقې ته ورسېدل. له دې وړاندې د افغان دولت مرکه چانو ویلي کله چې ایجنډا بشپړ شي په خبرو کې به پر اوربند بحث تر ټولو مهمه مسله وي. تر اوسه طالبانو نه دی ویلي چې د بحث لومړیتوبونه به څه وي. د افغانستان د چاپیریال ساتنې ملي اداره وایي په ټول هیواد کې د څه باندې 18 میلیونه نیالګیو پیښودو شنه ساحه 80% ته رسېدلې ده. د دې ادارې د طبیعي ساحو د ساتنې مشر جلال ناصری تېره ورځ ازادي راډیو ته وویل
موږ تیر کال یو طرح ترما رئیس جمهور ته وړاندې کړل چې دغه طرح په اساس باندې په ټول هیواد کې باید موږ 2 میلیونه نیالګي کینولي وو چې خوشبختانه 18.5 میلیونه ته لوړ شو او د موږ هغه د شنو ساحو فیصدي د 80% څخه لوړ ده.
ښاغلی ناصری هم دراز ویل سش کال هم پلان لري چې په ټول هیواد کې 25 میلیونه نیالګي کښېږدي. د افغانستان په یو شمېر سیمو کې بیا شکایتونه دادي چې د ایښودل شویو نیالګیو سمه پالنه نه کېږي. ټاکل شوی ده چې بلجیم په راتلونکي 2021 کال کې خپل ټول سرتیري له افغانستانه وباسي. د بلجیم رسنیو پرون شنبه د دغه هیواد د دفاع وزیر لودیو اندیو نندر په قول وویل له افغانستانه د ځواکونو وتلو ته چمتووالی نیسي. هغه په یو مرکه کې ویلي له افغانستانه د ځواکونو د ایستلو طرحه راتلونکې اونۍ پارلمان ته وړاندې کیږي. دا مهال د بلجیم اویا سرتیری په افغانستان کې د ناټو تر مشرۍ لاندې د غوث ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې فعالیت کوي. د افغانستان دفاع وزارت وایي افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په کندهار کې د طالبانو څو حملې شنډې کړي او درنه مرشوب لې وراړولې ده. دغه وزارت له خبر پاڼې سره سم طالبانو پرون په ډن ژېړې او معروف ولسوالیو کې پر امنیتي او دفاعي ځواکونو حملې وکړې چې له ځوابي بریدونو سره مخامخ شول او په لړ کې یې 13 تنه وغوښل شول. وسلوالو طالبانو په دې اړه تر اوسه څه نه دی ویلي. د ننګرهار چارواکي وایي 14 تنه د بیلو جنایي جرمونو په تور نیولې دي. د ننګرهار د والی مطبوعاتي دفتر په یو خبر پاڼې کې ویلي چې دغه کسان د جلال آباد ښار او شاوخوا سیمو کې د عملیاتو په ترڅ کې نیول شوي دي. په خبر پاڼې کې راغلي چې نیول شوي کسان څارنوالۍ ته معرفي شوي دي. په ورسیو کې په ننګرهار کې له جنایي جرمونو د خلکو شکایتونه ډېر شوي دي. په کابل کې د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح د دې ډول جرمونو په وړاندې د مبارزې مشري په غاړه اخیستې او اوس ویل کېږي چې لږ تر لږه په پلازمینه کې دا ډول جرمونه تر یوې کچې کم شوي دي. دا خبرونه لازاجي راډیو اوري. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر فیصل بن فرحان وای له ایران سره د یوې دوامداري موافقې یوازینی لار داره چې امریکا له ایران سره اتمي موافقې ته تر ستنېدو مخکې د خلیج له عربي هیوادونو سره مشوره وکوي. د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن تیرونی وویل له ایران سره اتمي موافقې ته بیرته ستنېدا سخت کار دی. خدای په دې برخه کې پر خپل خبره ولاړ دی. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر فرانس پرس خبري اژانس ته وویل توقع لري چې له دوی سره به د امریکا راتلونکي حکومت مشوره وکړي. د وویل د ایران سره د 2015 کال اتمی موافقه د سیمې د هیوادونو له مشورې پرته وشوه چې په نتیجه کې بې اعتمادي لا ډېره شوه. د فرانسې په پلازمینه پاریس کې پولیس له اعتراض کوونکو سره ونښتل. چارواکو ویلي پرون د دې نښتې په پای کې 22 اعتراض کوونکي ونیول شول. پولیس وایي لانجه هغه مهال پیل شوه چې پارېدلیو اعتراض کوونکو موټرو ته اور ورته کړ او د پولیسو خواته ډبرې او لرګي واچول. دا دوهم ځل دی چې په پاریس کې خلک د اونۍ په وروستیو کې د یوه نوي امنیتي قانون پر ضد سړکونو ته راوسي. د نوي قانون له مخې رسنۍ اجازه نه لري چې د پولیسو څیرې وښيي. او د جاپان فضایی اداره وی یو کپسول چې د آسمانی تیږو نمونی پکې وی د استرالیا د جنوب په یو لیرې سیمه کې موندل شوی دی. دا کپسول د جاپان له هایا بوسا دوا ستور بیړۍ څخه جلا شوی بو. هایا بوسا دوا ستور بیړۍ په 2014 میلادي کال استول شوې وه او په 2018 میلادي کال ریګو سایرګۍ ته ورسید، خو مخکې تر دې چې له هغې بیرته د مځکې خواته راوګرځي هلته یو نیم کال سروې وکړه او د هغې د سطحې نمونې راټولې کړې. کپسول چې په یوه ثانیه کې په 11,000 کیلومتره سرعت د مځکې اتموسفیر ته داخل شوی و بالاخره د استرالیا په کوپر پدی سیمه کې مدل شو. دا کپسول به د سیډنو لپاره د جاپان د فضایی تحقیقاتو یو مرکز ته یوړل شي. افغان دولت وایي له طالبانو سره له جوړجاړي وروسته به داسې سیاسي نظام رامنځته شي چې ټولې خواوې پکې شاملې دي. دا څرګندونې د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب داسې مهال کړي چې په دوحه کې د خبرو په ټپه ولاړ حالت مات شوی او د خبرو نوی پړاو پیل شوی دی. د دغو خبرو یو مهم بحث هم د افغانستان د راتلونکي نظام څرنګوالی دی چې تر اوسه دولت او طالبان په اړه یو خپل نه دي. تفصیل اسدالله لودین باندې کوي.
د امریکا او طالبانو د دوحې له هوکړې وروسته اوس د افغانانو او نړیوالو شریکانو سترګې دوحې کې د افغان دولت او طالبانو هوکړې ته دي. له دې سره ډیرو ته دا پوښتنه پیدا کیږي چې که دغه افغاني خواوې جوړجاړی کوي نو د افغانستان راتلونکی نظام به څه ډول وي. د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب وایي دوی داسې نظام رامنځته کوي چې د طالبانو په ګډون ټولې خواوې پکې شاملې وي. ښاغلی محب تیر ماښام د منځني ختیځ د ستونزو حل په نوم کنفرانس ته چې بحرین کې جوړ شوی و وویل له نوي نظام سره به داسې افغانستان رامنځته شي چې له ځان او ګاونډیو سره سوله کې وي.
The Afghan government is negotiating with the Taliban.
Afghan hukumat le Taliban sara khabari kawi che siyasi hal la ra paida aw Taliban pa hukumat ke shamil kri. Muj mumkin pa dewatwani ru che yow das nizam ramans ta klo che tol afghanan pa ke zan gori aw da hage nizam pa chaukat ki da fikruna astazi to bus che muj ye jorawu.
Form of system that we establish.
خاغلی محب که څه هم د جوړیدونکو نظام بشپړ څرنګوالی مشخص نکړ، خو له دې وړاندې دولت په جمهوریت نظام او برعکس طالبانو بیا په سوچه اسلامي نظام ټینګار کړی دی. د طالبانو د قطر دفتر ویان محمد نعیم تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې د نظام د څرنګوالی په اړه خبرې له وخت مخکې دي، خو په خبره یې راتلونکي نظام باید په اسلامي او ملي اساساتو بناوي. په یو نظام کې د طالبانو او نورو افغانانو د راټولېدو هڅې داسې مهال کیږي چې د امریکا برحاله ولسمشر ډونالد ټرمپ غواړي د افغانستان له تر ټولو لویې جګړې ټول عسکر وباسي. دا مهال امریکا افغانستان کې د خپلو ځواکونو شمیر 4,500 ته راکم کړی او ټاکل شوی راتلونکي جنوري میاشت کې دا شمیر 2,500 ته راټیټ شي. له افغانستانه په بیړه د امریکایي سرتیرو وتلو پر افغان دولت سربیره یو شمیر امریکایي سیاستوال او قانون جوړونکي هم اندېښمن کړي. تازه د امریکا د استازو جرګې د ولسمشر ډونالد ټرمپ ادارې د هغه اقدام مخه ونیوله چې غوښتلې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو شمیر ناببره کم کړي. د امریکا د 2020 میلادي کال د ملي دفاعي جواز قانون له مخې د امریکایي پوځیانو د شمیر کمولو پریکړه د امریکا د نورو ادارو تصویب ته هم اړتیا لري. د ټرمپ د ادارې لوی درستیز وړ مورز وویل دوی به 2,500 ته د خپلو سرتیرو له راکمولو وروسته هم افغانستان کې دوه لویې پوځي اډې وساتي. دا چې دا پوځي اډې به تر کومه وخته ساتي او که چیرې د اوږد وخت لپاره وي د طالبانو او امریکا له هوکړې به سرغړونه نه وي، دا هغه پوښتنې دي چې مارک میلې ځواب کړي نه دي. خو میلی ویلی افغانستان کې د دوی د سرتیرو راتلونکی د امریکا د منتخب ولسمشر جو بایدن په پریکړې پورې اړه لري. بایدن د ټاکنیز کمپاین پر مهال ویلی وو که بریالی شي افغانستان کې به 2500 سرتیری پریږدي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د کابل ورځپاڼو نن تر ډیره د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا د غونډې په باب لیکنې خپرې کړي. دغه ورځپاڼو ته ناجیه صافی کتنه کوي.
مسیر ورځپاڼې د مصالحې د عالي شورا جوړېدل د سولې په پروسه کې له څو اړخونو مهم ګام بولي. لومړی دا چې په دې سره به په کابل کې د سولې په تړاو د ټولو اړخونو غږونه اورېدل کېږي، او دوهمه خبره بیا دا چې د سولې په تړاو تصمیمونه به د یو شخص او یوې کړۍ له انحصاره ووځي. خو لیکوال دا شورا لا هم نیمګړی بولی، ځکه چې په وینا یې له یو اړخه پکې ځینې مهم سیاسي مشران نشته او له ځینو اړخونو ډیر او بې ضرورته کسان ځای پر ځای شوي دي. هشتصف ورځپاڼې د مصالحې عالي شورا د رهبرۍ کمیټې د کارونو پیل ته په اشاره سره لیکلي، کمیټه باید د سولې اړوند نورو مسایلو په ګډون د طالبانو غوښتنو په اړه هم پریکړه وکړي. وړاندې راغلی چې د دې شورا لومړی غونډه په داسې حال کې جوړیږي چې په قطر کې د سولې لپاره خبرې نوي پړاو ته ننوتي، او افغان مرکچي پلاوی له طالب پلاوی سره د خبرو په کړنلارې هوکړې ته رسېدلی او اوس په اجنډا خبرې کېږي. د سرمقال لیکونکي په وینا تلپاتې سوله هغه وخت راتلی شي کله چې ټولو خلکو اساسي حقونه، خپلواکي او د ارزښتونو ساتنه او درناوی وشي. او هیوا دولتي ورسپانې هم د ملي مصالحې عالي شورا لومړنۍ غونډې ته تم شوې او لیکلي چې د ولسمشر غنی له خبرو داسې ښکاري چې د سولې لپاره پیاوړی ملي اجماع شته، او دا اجماع د سولې راوستلو لپاره په ټول وس هلې ځلې کوي. د ورسپانې په وینا په اصل کې ستونزه دا ده چې د سولې لپاره سیمه ییزه اجماع نشته. لیکوال لیکي پاکستان، ایران او روسیه چې د طالبانو او ترهګریزو ډلو عمده ملاتړي هیوادونه دي، او همدا لوري د طالبانو او ترهګریزو شبکو جګړه تمویلوي، ظاهرا د سولې د ملاتړ خبره کوي، خو په باور یې دغه هیوادونه د افغانستان په جګړه کې خپلې ګټې ویني. ورځپاڼې ټینګار کړی چې افغانان د سولې لپاره نړیواله اجماع د دې لپاره غواړي چې د سیمې دا هیوادونه اړ کړي چې د افغانستان لپاره تلپاتې سولې ته ژمن پاتې شي. سرمقال لیکونکي له دې پرته د سولې په برخه کې پرمختګ ستونزمن بللی.
اوس به وګورو چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي. څلور اونۍ وړاندې جو بایدن د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې ګټونکی اعلان شو. په جورجیا ایالت کې درې ځلې رایې له سره وشمیرل شوې، خو لا هم ډونالډ ټرمپ خپله ماته نه مني او وایي چې په انتخاباتو کې پراخه درغلي شوې ده. دا د نیویارک ټایمز ورځپاڼې د یوې مقالې د لومړي پاراګراف جملې دي. په دې لیکنه کې چې سرلیک دی: آیا موږ د ټرمپ او بایدن د ملي یووالي د حکومت د جوړېدو لپاره د منځګړۍ مرستې ته اړتیا لرو؟ لیکوال یې بیل دی چې د افغانستان نوم واخلي، د امریکا او روسیې انتخابات د افغانستان د ولسمشرۍ له ټاکنو سره پرتله کړي. لیکوال فرح سټاکمن د مقالې په دوام کې کاږي: په یقین جو بایدن هم ولسی رایي او هم الکترول کالج رایي وګټلې، خو ولسمشر ټرمپ یې منلو ته تیار نه دی. دی د ځان د ملاتړ لپاره په شمال، جنوب او ګڼو نورو برخو کې ځینې ملیشه هم لري. دا وضعیت د کوم بهرني هیواد د باندنیو چارو وزیر ته شرایط برابروي چې راشي او هغسي د دواړو ترمنځ واک وبیشي چې په 2014 میلادي کال په افغانستان کې جانکيري وشلې. ممکن د دغه ویش په نتیجه کې ترامپ د ملي یووالي حکومت اجرایي رئیس شي، او یا کېدای شي د ملي پخلاینې مسؤلیت په غاړه واخلي. خو که دې معاملې نتیجه ورنه کړه، شاید د دې وخت وي چې لویه جرګه دایر شي. ستارز اند سترایپس دې ورځپاڼې لیکلي چې د امریکا د کانګرس غړیو د ټرمپ د حکومت له لوري له افغانستان د امریکایي پوځیانو د ژر ایستلو مخه نیولې ده. د ورځپاڼې پر اساس د کانګرس غړیو د 2021 کال د ملي دفاعي صلاحیت د قانون په وسیله چې پر اساس د پوځیانو تر ایستلو وړاندې د حکومت د نورو ادارو نظرونه باید وغوښتل شي، د ټرمپ د